محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نورو ملګرو ساسو په خدمت کې يم. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د اسد یا زمری د میاشتې اتمه نیټه ده، چې د 1415 هجری قمری کال د محرم الحرام له 12 او د 2023 میلادي کال د جولای له دیرشمې نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خپرونې په دوام کې به درته لومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د بحرین په پلازمینه کې د حسینی ویرجنو په دستورو کې د مرد آباد اسرائیل شعارونه تر عنوان لاندې سیاسی تبصره اوریدل شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. بیا ایران په 13 کې نومې 19 پروګرام اوریدل شو. د خبرونه په ورستیو شیبو کې هم نوښتونه تر عنوان لاندې 19 خبرونه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com هم زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې شان د می ورسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو پام وکړی د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امام حسین علیه السلام د ازاداری د وروستۍ شپې دستوري د معظم رهبر په شتون سره ترسره شوې. ایران وای په جنوبی کوریا کې د ایران د شتمنیو د آزادولو لارې لا هم خلاصه ده. افغانستان په ننګرهار کې درې کسان د جعلي ګمرکي اسنادو په تور نیول شوي دي. عراق وای له قرآن سره جنګیدونکي هیوادونه په میدان جنگ کې د دښمن په شان دي. او د بنگلادیش د پولیسو او د اپوزیشن ګوندونو د پلویانو ترمنځ سخته نښته شوې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د محرم د میاشتې 12 نیټه د امام حسین علیه السلام د زوی حضرت زین العابدین علیه السلام د شهادت کلیزه ده. د نړۍ د شیعه مسلمانانو څلورم امام په سجاد مشهور حضرت زین العابدین علیه السلام په 13 قمری کال کې په مدینه کې دنیا ته راغلی و. هغه په انداز پړاو کې ژوند کاوه چې د اسلام د ګران پیغمبر په پاکی کورنۍ باندې ډیر سخت تیرېده. امام سجاد علیه السلام چې د کربلا د پیښې په وخت ناروغه و، د امام حسین علیه السلام لستر غورزنګ وروسته د دغه غورزنګ د پیغام د خپرولو او د خپل پلار د لارې د دوام درنه ذمواري په اوږو واخیستله او د دغه پاڅون د ماهیت او اهمیت د ښودلو لپاره ډیر کوشش وکړ. څلورم معصوم امام د اسلامي تمدن او کلتور په جوړولو او د قرآن د سوچه تعلیماتو په پراخولو کې ډیر کوشش وکړ او په خپلې ځانګړې پوهونې سره د مسلمانو پوهانو روزنې ته مخه کړه، ترڅو له دې لارې قرآن او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سنت خوندي پاتې شي. هغوی د وړ انسانانو پر راغونډولو سره هغوی ته خپل دینی تعلیمات ورکړل، تر دې چې د تاریخ په وینا د هغوی مشهور شاگردان څه باندې 100 تنه ذکر شوي دي. د مسلمانانو لپاره د امام سجاد علیه السلام ارزښناک میراث د دعاګانو او راز و نیاز په قالب کې د صحیفه سجادیه تر عنوان لاندې یو کتاب دی. په دغه کتاب کې هم داشان د اسلامي او عرفاني علومو او معارفو ډیر حقایق، شرعي قوانین او احکام، او همداشان حساس سیاسي، ټولنیز، روزنیز او اخلاقی مسائل شامل دي. موږ هم خپل ټولو اوریدونکو په تیره بیا د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ مینوالو ته د امام سجاد علیه السلام د شهادت تسلیت او تعزیت وایو. همداشان د امام حسین علیه السلام د ازاداری د وروستۍ شپې دستوري د معظم رهبر پښتون سره ترسره شوې. د حضرت امام زین العابدین علیه السلام د شهادت پشپا د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د ماتم او ویر د وروستۍ شپې مراسم د تهران په امام خمینی حسینیه کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود او د یو ډله حسینی ازادارانو پښتون سره ترسره شول. په دغه مراسمو کې حجت الاسلام والمسلمین رفیعی په خپل وینا کې د امام سجاد علیه السلام شخصیتي اړخونه په تیر بیا د هغه حضرت د ژوند د پړاو مبارز ذاتی اړخ بیان کړ. همداشان سید حدادیان د حضرت سید الشهدا او د هغوی د قدر منزوی امام سجاد علیه السلام په غم کې ویرنې او نوحې وویلې. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حقوقي مرستیال په دې خبرې سره چې په سویلي کوریا کې د ایران د شتمنیو د راخلاصولو لاره تر اوسه پرانستې ده وویل، د ایران د ولس د شتمنې د راستنولو لپاره به له هیڅ حقوقي اقدامه ډډه ونه کړو. جنوبی کوریا د غازی معایناتو یعنی گیس کانسیډنیټ د اخیستونو په بدل کې جنوبی کوریا د دغه هیواد په دوو بانکونو کې د ایران تقریبا 2 میلیارډ ډالر پور وړې ده، چې د 2013 کال له ستمبر میاشتې راهیسې د امریکې د بندیزونو په وجه دغه پیسې ایران ته نه دي ورکړې شوې. په دې لړ کې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال محمد دهکان په یو یادداشت کې ولیکل، د ایران د مرکزی بانک او د کوریا د حکومت ترمنځ د اختلاف د ارجاع لایحه د اساسي قانون د 109 اصل د مجوز د ترلاسه کولو لپاره اسلامي شورا یعنی پارلمان ته واستول شوه. هغه زیاته کړه که هم په جنوبي کوریا کې د ایران د کابو 2 میلیارډ ډالرو د آزادولو لپاره د سیاسي سلام مشورو لاره خلاصه ده، خو په عین حال کې بعد ولسمشر حقوقي معاونت د ولس د شتمنۍ د ستنولو لپاره له هیڅ اقدام څخه ډډه ونه کړي. دا ویلو دا چې له ایټمي موافقې په یو اړخیزه توګه د امریکې له وتلو مخکې ایران د جنوبی کوریا دریم ستر تجارتي شریک و. په ننګرهار کې 3 کسان د جعلي ګمرکي اسنادو په تور نیول شوي دي. زمون خبریال رپورټ راکړی چې په ننګرهار ولایت کې 3 تنه له پاکستانه د جعلي ګمرکي اسنادو د لیک په تور نیول شوي دي. چارواکي وایي نیول شوو کسانو غوښتل چې له دغو اسنادو نه د ګمرکي صادراتي برخه کې په ناقانونه توګه استفاده وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر مولوي صدیق الله قریشي وایي په تور خم خارګوټي کې 3 تنه د ګمرک د کارکوونکو له لورې هغه مهال ونیول شول چې له ګاونډي هیواد پاکستان یې 1500 جعلي ورقې راوړې وې او غوښتل یې چې د ګمرک په صادراتي برخه کې ترې په ناقانونه توګه کار واخلي. قریشي وویل له نیول شوو کسانو سره چې 2 تنه د ننګرهار ولایت د مومندرې او 1 تن یې د بهسود ولسوالۍ اوسېدونکي دي 3 مهرونه هم نیول شوي دي. رانوریدونکو د ننګرهار ولایت خلک د کوچنیو ډیمونو د جوړولو غوښتنه کوي. په دې حق له جلال آباد زمون خبریال یو رپورټ چمتو کړی دی، نو راځي چې وویرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د باراني اوبو د زیرمه کولو لپاره د چک ډیمونو جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي د دې وړو بندونو په جوړولو سره به لایوي خو د باران اوبه زیرمه او له بله پلوه به د وچکالۍ مخه ونیول شي. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ چې د سپین غره په لمنه کې پرته سیمه ده، 2 تنه اوسېدونکي وارث خان او چمنګل وایي له 1 کال بل ته په دې ولایت کې وچکالۍ زیاتېږي. د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده چې له امله د اوبو کاریزونه او چینې هم د وچېدو پر لور روانې دي. دوی وایي ټول کال پر خپلو ځمکو خواري وکړي خو د وچکالۍ له امله حاصلات نشي ترلاسه کولی. د دوی پروانه د سپین غره په لمنو کې د باراني اوبو د زیرمه کولو لپاره مناسب ځایونه شته چې باید حکومت او مرستندوی ادارې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
مونږ الحمدلله پټی شته، مونږ دومره د پټو خراب خواري وکړو د بچو ګوتې پکې پاتې شي، وخت د سمر راشي مونږ نه وسوځي د اوبو زیرمه کې وتی، نو ډېر یو بد حالات سره مونږ مخ.
چلګزی بابا لسی ته مخامخ میدانه کو د چلګزی منځي ده، دلته ډیمونه د پاره ډېره زمينه مو سیدي دا چې ډیمونه ساسینو د نږدې منطقه ټول خلکو ته بده کار زمينه هم پکې برابر شي.
د سپینغر ورسوالۍ یو بل استوګن ولفت الله مهمزه وای په دې ورسوالۍ کې چې د باران وشي نو لوبوی هیڅ ګټه نه حاصل کیږي. نو موړې وای د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د باراني اوبو د زیرمه کولو په موخه د وړو بندونو جوړولو لپاره مناسب دي. هغه وای کدا واړه بندونه جوړ شي نو هم بچنی او کاریزونه تاند او هم د کرنیزو حاصلاتو کچه لوړه شي.
ډېر فراخ راځي لري دا ته د باران شوشي د شیلو او غونډي وبو هم د ستيري کې چې د سره به طبي افات هم رامزده کیږي، ځکه ځنې کورونه او کرنیز زمکي او بوټي او دا لمن زوړي. نو که چېرته دلته چکډیم منزور شي او جوړ شي، یوي خو به د طبي افات مخه ونیول شي او بلې خو به دغه د چلګزي کاري اړوند کاریزونه چيني ور سره تاندي شي او دغه منطقه به زمون سرسبز وي.
هغه د ننګرهار ولایت د سندیزي حوزې د انجنیري برخې مشر محمد نعیم شینوار وای د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د باراني اوبو د زیرمه کولو په موخه د وړو بندونو جوړولو سروې ترسره کړې ده. نوموړی وایي یو شمېر مرستندویه ادارو هم ورسره د چک ډیمونو په جوړولو کې د مرستو ژمنې کړې دي.
د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت لیدل کېږي چک ډیمونه جوړ کړي چې د اوبو د زمینې سطح پورته شي. په څنګ کې ورسره په ننګرهار کې د پی ایم ایس د جاپان موسسه هم د ننګرهار د سندیز حوزې په همکارۍ باندې نغر په لمنو کې د چک ډیمونو او غټو کانالونو د جوړولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
ننګرهار چې پراخه کرنیز ځمکې لري خو د اوبو د کمښت له امله یې په ډېره برخه کې کرنیز فعالیتونه نه ترسره کیږي. د کرنیزو چارو کارپوهان هم د باراني اوبو د زیرمه کولو لپاره د وړو بندونو جوړول اغیزناک بولي. څه موده وړاندې یو شمېر بهر میشتو افغانانو په خپل شخصي لګښت د دې ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د باراني اوبو د زیرمه کولو لپاره تر لسو زیات بندونه جوړ کړل چې پایله یې تر ډېره مثبته راووته. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. په عراق کې د کتائب حزب الله په نامه مقاومتي ډلې د قرآن کریم د حرمت له سپکاوي سره د مقابلې په ضرورت ټینګار وکړ او زیاته کړه په سویډن او ډنمارک کې له اسلام سره د دښمنۍ دوام به سبب شي چې له دغو هیوادونو سره د چلند ډول د جنگ په ډګر کې له دښمن سره د چلند په ډول او طریقې بدل شي. د عراق کتائب حزب الله ډلې پرون د قرآن کریم د سپکاوي په لړ کې یو خبر پاڼه خپره کړه او له مسلمانو ولسونه یې وغوښتل چې د قرآن کریم په دفاع کې خپل رول ولوبوي او د هغو هیوادونو خلاف چې د مجاوزونو په صادرولو سره پکې د قرآن کریم خلاف حملې او سپکاوي کیږي سخت دریځونه غوره کړي. په همدې لړ کې د ترکیې خارجه وزیر له ډنمارک د قرآن کریم د بیا ځلې بې احترامۍ د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه کړې ده. اناتولي خبري اجانس خبر ورکړی چې د ترکیې د خارجه وزارت مشر هاکان فیدان پرون له خپل ډنمارکي همرتبه سره په ټلیفوني خبرو کې د قرآن کریم سوځول په کلکه وغندل او د قرآن کریم د سپکاوي د مخنیوي لپاره د کوپنهیګ د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. د ډنمارک خارجه وزیر هم په دغه ټلیفوني تماس کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې په اروپا کې له اسلام سره دښمني د خطر له حده رسیدلې او حتی په یوې وبا بدله شوې ده وویل، د بیان د ازادۍ په نامه د دغه ډول سپکو اقداماتو لپاره د اجازه صادرول د منلو وړ نه دي. اخوا د بنگلادش پولیس پرون د اپوزیشن ګوندونو او د ډلو له هغو پلویانو سره ونښتل چې د دغه هیواد له وزیر اعظم شیخ حسینه واجد څخه له دغه مقامه د څنګته کېدو غوښتنه کوله. د ایرنا د خبر له مخې د ډاکا د پولیسو ویاند وویل د بنگلادش د ملي پال ګوند کسانو په دغو مظاهرو کې بسونو ته اور ورته کړ او د لاسو جوړ بمونه یې وکارول. ویل کېږي چې په یادن خطه کې شل پولیسان او د ملي پال ګوند لسګونه مینوال زخمي شوي دي. همداشان د پولیسو په وینا لږ تر لږه 90 تنه نیول شوي دي. او د تایلند په سویل کې د آتشبازۍ د موادو په یو ګودام کې د چاودنې له امله 9 تنه مړه او څه باندې 100 کسان زخمي شوي دي. دغه هیواد د نارتیو وات ولایت والی وویل یو ودانۍ چې پکې د اور اخیستونکي او د آتشبازۍ سامان ډیپو شوی و پرون مازیګر وچودله. ابتدایي تحقیقات وایي چې د چاودنې وجه د ویلډنګ په وخت تخنیکی غلطي وه. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
اوریدونکو، د بحرین په پلازمینه کې د حسینی ویرجنو په دستورو کې مړ دیوی اسرائیل شعارونه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د بحرین خلکو د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د ازاداری په دستورو کې مړ دیوی اسرائیل او حیات من الزله په شعارونو سره له صهیونیستي رژیم سره د دغه هیواد د اړیکو له عادي کولو خپله کرکه اعلان کړه. که څه هم د علي خلیفه حکومت د تیرو کلونو په شان په بحرین کې د محرم میاشتې د او ویر د دستورو د ترسره کولو لپاره ډیر محدودیتونه لګولی وو، خو د دغه هیواد د شیعیانو د دغه دستورو په ترسره کولو سره په ټینګار سره د حسینی عاشورا پاسون ولمانځه. د بحرین د شیعیانو د سږ کال د ویر د دستورو سیاسي علت د قدس له نیواګر رژیم سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د مخالفت دوام وو. د بحرین حکومت د 2000 کال په ستمبر میاشت کې له اماراتو سره یو ځای په امریکا کې له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د سمولو موافقه لاسلیک کړه. د بحرین خلک له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو ښه کول د آل خلیفه رژیم له لورې ذلت منل بولي. له دې عمله یې د سږ کال د حسینی عاشورا په دستورو کې د هیئات من الذله شعارونه ورکړل. پر دې سربیره د بحرین خلک چې تل د فلسطین ملاتړي وو مړ دی وی اسرائیل په شعار سره د دغه رژیم د جنایتونو د غندلو په ترڅ کې له فلسطین څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د بحرین خلکو په تیرو دریو کلونو کې له صهیونیستي رژیم سره د هر ډول اړیکو له عادي کولو سره خپل مخالفت او کرکه اعلان کړې ده، که څه هم د بحرین دولت له داخلي مخالفتونو ته په بې پامۍ سره د اړیکو د عادي کولو بهیر پر مخ وړی دی، خو داسې ښکاري چې د بحرین او صهیونیستي رژیم د اړیکو عادي کول هم هغه ډول چې لورو تمه درلودله پر مخ نه ځي. د نیواکی ټاټوبي داخلي ماتیدونکې وضعیت چې حتی د کورنی جنگ د ترسره کې دا خطر په اړه جدي خبرداری ورکړل شوی او همداراز د فلسطینیانو پر ضد د دغه رژیم د جنایتونو دوام هغه دوه مهم عوامل دي چې د اړیکو د عادي کولو بهیر یې له ځنډ او حتی ګډوډي سره مخامخ کړی دی. په همدې لړ کې د صهیونیستي رژیم د رسنیو د اعلان له مخې منامته د صهیونیستي رژیم د خارجه وزیر سفر چې ټاکل شوی و راتلونکې اونۍ ترسره شي ځنډېدلی دی. بحرینیانو په منامه کې د باچا نشتوالی د دغې موضوع دلیل اعلان کړ چې صهیونیستي رسنیو هم هغه یوازې یوه پلمه بللې. د یدیعوت اهرانو ته ورسپاڼې په شان صهیونیستي رسنیو ولیکل بحرین د اسرائیلو د خارجه وزیر سفر چې ټاکل شوی و راتلونکې اونۍ ترسره شي د ځنډولو خبر ورکړې. په رسمي توګه بحرینیانو دغه ځنډ په دې ډول توجیه کړ چې باچا به راتلونکې اونۍ په دغه هیواد کې نه وي او نشي کولی چې له وزیر سره کتنه ولري. دغه صهیونیستي ورځپاڼې په دوام کې ولیکل له دې سره سره د سفر د ځنډېدا اصلي دلیل د الاقصی جومات انګړ او معبد ته د صهیونیستي رژیم د ملي امنیت د وزیر اتمار بن گویر ورتګ دی چې د عربي نړۍ د سختې غندنې سبب شوی دی. د صهیونیستي رژیم د ملي امنیت وزیر تیره اونۍ له سلګونو صهیونیستي خارجي میشتو سره یو ځای په الاقصی جومات حمله وکړه. د بحرین په شمول مختلفو عربي هیوادونو د صهیونیستي وزیر په دغه اقدام باندې سخت اعتراض کړی او هغه وغنده. که بحرین ته د اسرائیلو د خارجه وزیر د سفر ځنډېدا الاقصی جومات باندې د بن گویر د حملې د غندلو په دلیل وي، نو د صهیونیستانو د جنایت په غندلو کې د عربو هیوادونو پریکنده ځواب دی چې د بحرینی ویرجنو مړ دی وی اسرائیل شعار سره یو ځای شوی دی. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به درته د تاریخ پاڼه وورو. ورپسې ایران په تیره اونۍ کې نومي پروګرام اورئ. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم نوښتونه پروګرام سره د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسي. هیله ده چې تر پای را سره مل واوسئ.
د تاریخ پاڼه گرانو او محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتبار برز یا یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 12 او د 2023 میلادي کال د جولای له 10 نیټې سره برابر ده. عزتمن اوریدونکو، د ایران په تاریخ کې د زمری میاشت اتمه نیټه په شیخ اشراق مشهور د عارف شهید د شیخ شهاب الدین سهروردی د درنښت ورځې په توګه نومول شوې ده. په شیخ اشراق مشهور حکیم، متکلم، ادیب او فیلسوف شیخ شهاب الدین سهروردی ابوالفتوح په 1549 هجری قمری کال کې د زنجان په شاوخوا په سهروورد کې زیږیدلی. هغه له دې وروسته چې حکمت او د فقه اصول زده کړل، د حکمت او فلسفې په علومو کې د هغه وخت سرخیل شو او د ذهانت، حافظې، قوت او ښه فکر په وجه یې د هغه وخت په ډیرو علومو کې استاذي ترلاسه کړه. سهروردی لکه په ډیرو موردونو کې د پخوانیو رایو پر خلاف خبرې کړي او له ایرانی حکمت او د زرتشتي دین له اصلاحاتو څخه استفاده کړې ده. متعصب و خلقو هغه په شرک او بدینی تورن کرد او د حلب د عالمانو په نظر سره یې د هغه د وژلو حکم صادر کرد، تر دې چې بالاخره یې هغه په 1548 قمری کال کې په 18 کلنۍ کې ووژلو. سهروردی په عربي او فارسی ژبو کې ګڼ شمېر آثار لري چې په عربي کې منطق التلویحات، المقاومات، حکمت الاشراق او په فارسی کې روزی با جماعت صوفیان، عقل سرخ و پرتونامه له هغو څخه دي. سهروردی د اشراق حکمت احیا کرد او هغه کمال ته ورساوه. د اشراق په حکمت کې سیر او سلوک یوازې د فکر را پنځول نه دي، بلکې د ریاضت او لارښوونې په وجه ذوق ترلاسه شوی. ملا صدرای شیرازی او حاج ملا هادی سبزواری د سهروردی له عقایدو استفاده وکړه او له هغوی د لوړ حکمت په بیانولو او وړاندې کولو کې استفاده وکړه. یو زر درې سوه څلور اتیا کاله پخوا د 16 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 12 نیټه د کربلا د اسیرانو قافله چې د کربلا د پاسون د شهیدانو ښځې او ماشومان پکې شامل وو د عراق کوفه ښار ته ورسېده. د دغې قافلې سرپرستی د امام حسین علیه السلام زوی حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام او د امام حسین خور بیبی زینب سلام الله علیها په غاړه درلودله. دغو دواړو بزرګوارانو له هغو ډیرو سختو او ستغو سپورو سره سره چې د یزید له لښکریانو یې لیدلې به په کوفه کې په میړانې او وضاحت سره د یزیدي حکومت ظلمونه او جنایتونه په ډاګه کړل او د دغه ښار خلک یې د امام حسین علیه السلام د مرسته نه کولو او له هغه حضرت سره د مقابلې په وجه ورټل. امام سجاد علیه السلام او حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها په کوفه کې د خپلې پاتې کېدنې په وخت په ټولنې کې د حضرت امام حسین علیه السلام د پاتسون د پیغام د ابلاغولو او خپرولو په حق له خپل رسالت او دنده په ښه او غوره توګه ترسره کړه. 1348 کال مخکې د 16 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 12 نیټه د کربلا د شهیدانو پاکې جنازې دفن شوې. د امام حسین علیه السلام او د هغه د مظلومو اولادونو او ملګرو له شهادت د دوش په لټېدو وروسته د هغه حضرت او د کربلا د نورو شهیدانو پا پاک بدنونه د بنی اسد قبیله د یو ډله کسانو په لاس دفن کړای شول چې له کربلا سره نږدې خیمه لګولې وې. کله چې د عبید الله ابن زیاد لخکر د کوفه په لور روان شو، د امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو ملګرو پاک جنازه د کربلا په دشت کې پاتې شوې او هیچا یې د خښولو جرأت نه کاوه، تر دې چې د بنی اسد قبیلې ښځو خپل سړي ملامت کړل او هغوی د دغو شهیدانو دفنولو ته وهڅول. بیا د بنی اسد قبیلې سړي د شهیدانو دفنولو ته ورغلل، خو له دې عمله چې د شهیدانو بدنونه ټوټې ټوټې او سخت زخمي وو، هغوی نه پیژندل او د شک او حیرانتیا په حال کې پاتې شول چې دغه وخت امام سجاد علیه السلام په ناپیژاندې توګه د هغوی په منځ کې حاضر شو او د یو یو شهید بدن یې د بنی اسد قبیلې سړیو ته ور وپیژانده او هغوی په وار وار دفنول. د شهیدانو له دفن کېدو وروسته حضرت امام سجاد علیه السلام ځان هغوی ته معرفي کړل. ایران پا تیرا و نیکی ده تهران رادیو گران و آوریدون کو خیچاری عزیزانو و سمزه فاطمی لخبل محترمم کار
صادق حسین
سر از تاسو په خدمت کې حاضر شویم چې ایران په تیرونی کې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې په تیرونی کې د ایران تر ټولو مهمو خبري پیښو ته یو کتنه کوو.
خوګوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنهای په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی ترخه له دسیسې ډکه او خطر رامنځته کوونکې پیښه وبلله او ټینګار یې وکړ د اسلام ټولو علما د دغه جنایت عامل ته د سختې سزا د ورکولو لپاره یو شان نظر لري. هغه حضرت په سویډن کې د قرآن کریم له سپکاوي وروسته په یو پیغام کې زیاته کړه د سویډن حکومت باید پوه شي چې د یوه جنایتکار په ملاتړ کولو سره یې د اسلامي دنیا په وړاندې جنګي تیارسی نیولې ده او د مسلمانو ملتونو او د هغو د ډیرو حکومتونو عمومي دښمنۍ او نفرت یې خپل ځان ته جلب کړی دی. د سویډن د حکومت دنده دا ده چې د دغه جنایت عامل د اسلامي هیوادونو قضایي ادارو ته ور وسپاري. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د پیغام په متن کې راغلي دي د پردې شاته د سیسه ګران هم باید پوه شي چې د قرآن کریم حرمت او شوکت به ورځ تر بلې زیات شي او د هغه د هدایت رڼاګانې به هم لا پسې زیاتې شي. د قرآن کریم د سپکوي د سیسا او د هغې عملان دومره سپک آسان دي چې نشي کولی د قرآن کریم د هر ورځ د ځان ځلانده کېدا مخه ونیسي. په تېرې پنجشنبې ورځ یعنی د جولای د میاشتې په شلمه نېټه په تېرو څو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د سویډن یراکیلو اصله خریز سلوان مومیکا د سویډن د پولیسو په ملاتړ سره د قرآن کریم سپکاوی وکړ. داسې له سپکاوي ډک اقدام چې د مسلمانو هیوادونو غبرګون یې راوپراوه. اسلامي هیوادونو د قرآن کریم د سپکاوي د غندلو په ترڅ کې په خپلو هیوادونو کې د سویډن د ډیپلوماټیکو نمایندګیو مشران او سفیران احضار کړل. د ایران اسلامي جمهوریت هم خارجه وزارت د سویډن د سفیر په احضارولو سره وویل په تهران کې د سویډن د سفیر د ماموریت ختمیدام او د اسلامي ایران د ولسمشر حکم ته په پام سره تر هغه وخته چې د سویډن حکومت د قرآن کریم او د آسماني کتابونو د حرمت د ساتلو لپاره هغې شیندونکي اقدامات ترسره نه کړي او له هغه سړي ډلې سره چې د دوهم ځل لپاره په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی کړی دی جدي چلند ونه کړي. د سویډن نوی سفیر چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې ایران ته راشي، تهران د سویډن سفیر منلو نه قبلوي. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلي دي د سویډن د حکومت لخوا د قرآن کریم د سپکاوي د غندلو د بیانې خپرول هیڅکله کافي نه دي، او دغه حکومت باید د دغه جنایت عاملان د عدالت منګولو ته ور وسپاري.
د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سربستان د پارلمان له مشر ولادیمیر اورلی چې سره په کتن کې په اقتصادي او تجارتي زمینه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ډیره لوړتیا او پراختیا ته ضرورت لرونکي وبللې. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تیر یک شنبه ورځ د سربستان د پارلمان له مشر ولادیمیر اورلی سره په کتن کې په بالکان سیمه کې له سولې، ثبات او آرامښت څخه د ایران د اسلامي جمهوریت په ملاتړ باندې ټینګار، او په دې خبرې سره چې ایران د بالکان سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د لوړتیا لپاره هیڅ خنډ نه ویني، د ایران او د سربستان په ګډه کمیسیون کې د اړیکو د پراختیا د سازوکارونو د ټاکلو او د غراز د ظرفیتونو د پیژندلو پر ضرورت ټینګار وکړ.
قدرمنو دوستانو، د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ. د ارمنستان او د اذربایجان جمهوریت ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پرمختګ هرکلی کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تیرې دوشنبه ورځ د ارمنستان له خارجه وزیر ارارات میرزویان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ډګینه کړه. کافکا سیمه بیا د شخړې په میدان بدل نه شي، او د سیلاب په ډګر د دغه سیمې بدلیدل به په کافکا سیمه کې جدي چیلنج او ننګونه رامنځته کړي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ارارات میرزویان هم په دغه خبري کانفرنس کې وویل له ایران سره بډای تاریخي اړیکې د ارمنستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، او ایران یو منحصر دوست دی او د متقابل احترام پر اساس دوه اړخیز اړیکې د ایران او د ارمنستان په ملګرتیاو کې د نوي افق زیری ورکوونکی دی.
د تیلو د تولیدونکو هیوادونو مؤسسې یعنی اوپیک کلنۍ شمیرنې وایي چې ایران هم هغه راز د نړۍ د ګازو دوهم ستر لرونکی هیواد دی، او ایران د اوپیک مؤسسې یوازنی غړی دی چې بازار یعنی مارکیټ ته د عرضه کولو وړ د طبیعي ګازو تولیدولې 2% زیات کړی دی. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د مؤسسې اوپیک د شمیرنو پر اساس په 2022 میلادي کال کې د ایران د عرضه کوونکو د طبیعي ګازو تولید 2.2 میلیارد مکعب مترو ته ورسید، چې په 2021 میلادي کال کې له 2.5 میلیارد مکعب مترو سره په پرتله کې 2% وده لرلې ده، او د اوپیک په غړیو هیوادونو کې یې تر ټولو زیات تولید ځانته بیل کړی دی.
خوږو دوستانو، د ایران د استخباراتو وزارت د هیواد په څو ولایتونو کې صهیونیست رژیم ته د اړوندو ترهګرو ډلو د غړیو د نیول کېدو خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزارت په یوې خبر پاڼه کې وویل د دغه ترهګر ډلې غړي چې په ډنمارک او هالینډ هیوادونو کې د دیرا ترهګرو مرکزونو په وسیله د کوتس د نیوګر رژیم له جاسوسۍ ادارې سره وصل وو، او د دغه رژیم لخوا یې مالي ملاتړ کېده او په وسلو سنبالېدل. د محرم د میاشتې په درشل کې د ایران په څو ښارونو کې د ترهګرو عملیاتو د ترسره کولو اراده درلودله. د ایران د استخباراتو وزارت په دغه بیانیه کې د هیواد د سرحدونو د باندې د نورو په استازیتوب د ترهګرو ډلو په تعقیبولو کې خپل حق خوندي وبله. وی ویل د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو پر ضد د ضروري اقدامات به هماغه راز په خپل ایجنډې کې ولري.
د فولادو د نړیوالې ټولنې تر ټولو لوی شمیرنې وایي ایران په لویدیځ آسیا سیمه کې د خامو فولادو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. د فولادو د نړیوالې ټولنې یعنی WSA د تر ټولو نویو خبرو شویو شمیرنو پر اساس د تیر میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ایران د خامو فولادو تولید د لویدیځ آسیا سیمې د ټول تولید 70% ځانته بیل کړی و. د ایران فولاد جوړونکو کارخانو د روان میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې تر مئی میاشتې پورې 10 میلیون ټنه خام فولاد تولید کړل چې د تیر میلادي کال په پرتله 2.2% ډیروالی درلودل. د ایران په تیر میلادي کال کې 10.6 میلیونه ډالره خام فولاد تولید کړل او وتوانېد د نړۍ د فولادو د لسم ستر تولیدونکي هیواد په توګه خپل مقام وساتي.
خوږو دوستانو، په ملګرو ملتونو کې د ایران د میاستاز یو سفیر امیر سعید ایروانی وویل د ایران اسلامي جمهوریت باوري دی چې د فلسطین مسله یوازې د نیمګرۍ د ختمېدا او د خپل برخلیک په ټاکلو کې د فلسطین د ملت د مسلمو حقوقو په رسمیت د پیژندلو له لارې حل کیږي. امیر سعید ایروانی د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په 8مه نیټه د فلسطین په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه. د خوشنۍ خبره ده چې امنیت شورا په خپلې چوپتیا سره د ملګرو ملتونو پرېکړه لیکونه بې اغېزې کړي دي او د فلسطین خلک د اسرائیلو رژیم د جنایتونو په مقابل کې یوازې پرېښودلی دي او د ځواب نه ورکول دغه منفور رژیم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو په شمول د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیکونو د خلاف ورزۍ په دوام کې لا پسې سپینستر کړی دی او حتی دغه رژیم یې تشویق کړی هم دی.
او په تېرې جمعې ورځ په ټول اسلامي ایران کې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران المسیح او د شهیدانو د سالار حضرت امام حسین علیه السلام د حسینی عاشورا د ماتم مراسم تر سره شول. په ایران او بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې د اهل بیت علیه السلام د پیروانو د عاشورا په ورځ د غونډو په تر سره کولو او د حسینی موکبونو یعنی سټالونو په جوړولو سره د نړۍ د شیعه مسلمانانو د دریم امام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د شهادت د کلیزې په خاطر د ویر او ماتم مراسم تر سره کړل. د شهیدانو سالار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د هغه وفادار ملګری د 16 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 10مه نیټه په کربلا کې شهیدان کړای شول او د کربلا د غم جنون کې پیښه او د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادار ملګرو د شهادت د پیړیو پیړیو په تیریدا سره نه یوازې د دغه پیښې اهمیت او مقام کم شوی نه دی، بلکې هر ورځ چې تیریږي د عاشورا پیغام لا پسې پراخیږي او د ماتم او د ویر مراسم او دستورې په لا ډیر پرتم او درک سره ترسره کیږي.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، ایران په تیرونه کې پروګرام پای ته ورسید. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
نوښتونه.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنه، هیلې د چیروغ او جوړو وسی. د نوښتونو له یو بل پروګرام سره زمان الله زمانی سره د محترم امکار
صادق حسین
ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو، ترڅو د نوښتونو په پروګرام کې چې هر اونۍ وړاندې کیږي د ایران او نړۍ د وروستیو علمي، کلتوري، هنري او اقتصادي لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړو. نو هیله ده تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د تهران پوهنتون د کرهنې ټیکنالوژي د پوهنځي څیړندو په غی شیندونکي غیر مخرب دقیق او ژواک چاپیریال سره برابر د زیتونو په تیلو کې د جالیتوب یعنی تغلب د چټک تشخیص او د کیفیت د سنجول لومړنۍ اله جوړه کړه چې د هغې په مرستې سره په څو دقیقو کې د زیتونو د تیلو کیفیت معلومیږي. د تهران پوهنتون د کرهنې ټیکنالوژي د پوهنځي د تخنیکي ډلې مشر په وینا د زیتونو د تیلو په شان په ارزښت لرونکو خوراکي موادو کې ډېرې درغلۍ ترسره کیږي چې په مادي توان سربیره ممکنه ده د مصرفونکي د بدني توان او د مسمومیت د رامنځته کېدا سبب وګرځي. د زیتونو د تیلو په ډګر کې تغلب معمولا په دې ډول دی چې د کمې بیې تیل له محصول سره ورګډیږي، په دې ډول چې معلومول سخت وي، او د زیتونو د تیلو د کیفیت د معلومولو لپاره دودې رودې هم زیاتره ویجاړونکي زیات وخت او لګښت ته اړتیا لري. نوی پلیټ فارم چې حاضر دمه د ازمیختي نمونې په بڼه جوړ شوی دی، د زیات تولید په بڼه کې په کم لګښت او لنډ وخت کې د خوراکي موادو د پلټونکو او د اخیستونکو سره د زیتونو د تیلو د سوچوالي په معلومولو کې مرسته کولی شي.
قدرمن اوریدونکو، د دغه څېړاندې په وینا دا پلیټ فارم د دو پیاوړو رودو په ترکیب سره په ډیر زیات دقت سره د روغنو د سوچوالي اندازه تشخیص کوي. د دغه روده له غږ تیز او الکترونیکي پوزې په بڼه ترسره کیږي. د تهران پوهنتون د دغه څېړندې په وینا په دغه څېړنه کې معلومه شوه چې د زیتونو د تیلو د سوچوالي څه د پاسه 95% دقت لري. دغه ترکیبي پلیټ فارم د ایران د صنعتي او علمي څېړنو د سازمان د علمي تایید ګواهی هم لري. د دغه څېړندو د ترسره شویو څېړنو معلومات د بازار د تخنیک او ټیکنالوژي د څېړنو د بریاو په نندارتون او معتبرو ملي او نړیوالو نندارتونونو کې وړاندې شوي، او همداراز د الزویر د انتشاراتو اشپینګر او ویلی للوري د مقالو په بڼه په اکسفورد فوډ کیمستري جورنل آف فوډ ساينس اینڈ ټیکنالوژي فوډ انالیز میتودز او د مشهد د فردوسی پوهنتون د کرهنې ماشینونو خبرونه کې خبرې شوې دي.
درمن اوریدونکو، پریویډنټ یوا اوپونی ناروغي ده چې په مزمن التهاب او د غاښونو د ګیرچاپیرا بافتونو په تخریب سره یې تشخیص ورکول کیږي. زیاتره ګرمې منفي بکټیریا او د اوریو لاندې په برخه کې د پریویډنټ سبب ګرځي. سخت پریویډنټ کبو د نړۍ 15% د نفوس تر اغیز لاندې ورولي او په انسانانو کې شپږم زیاته ناروغي بدل کیږي. دغه ناروغي د غاښونو د ژر له لاسه ورکولو کې دا سبب کیدلی شي.
له ترمیمی درملو سره سره د غاغ د شاوخوا پیوند د جوړښت بشپړه ترمیم ناممکن دی. په تیره بیا په هغه موردونو کې چې په پرویډنټل جوړښت کې پام وړ ګډوډۍ رامنځته شوې وي، له دې سره سره چې د غاښونو امپلانټ کول له لاسه ورکړل شوی غاښ پر ځای د درملنې بهترینه روده حسابېږي، هماغه راز د هډوکي د کیفیت او قیمت په شان مشکلات او د لګولو په ځای کې د هغه یو ځای کېدل او مضبوطیا ستونزه وجود لري.
ګران اوریدونکو، د یوه په بنسټه شرکت څېړاندې د کور او صنعتي سطحې لاندې پڼه کولو سیستم په جوړولو بریالي شول چې د اوبو په استعمال کې 90% بچت کوي. د ډیجیټل کرهنې په حوزه کې فعال د دغه په بنسټه شرکت د مشر په وینا د ښاروالۍ د شنې فضا پڼه کول تل ستونزې سره مخامخ دي چې دغه موضوع ډیرې زیاتې اوبه ضایع کوي. له دې امله هڅه مو وکړه چې داسې سیستم جوړ کړو چې د اوبو د ضایع کېدو خم شي. دغه سیستم د اوبو په مصرف کې 90% بچت کولی شي. د اوبو ورکولو د دغه سیستم یوه ګټه د ځمکې لاندې دی چې د اوبو د تبخیر خنډ کیږي. د دغه څېړاندې په وینا دغه روده په یوه پارک کې اجرا شوې او تر 95% پورې اوبه بچت شوې دي. ښاروالۍ سازمانونه، د ځنګلونو ساتونکي اورګانونه او د شنې فضا درلودونکي د دغه محصول مخاطب دي. دغه اوبه ورکول په دباو سره د سطحې لاندې پڼه کولو یوه روده ده چې پکې د دودیز رودو خامیانې ختمې شوې او د اوبو په مصرف کې بچت کیږي. دغه سیستم په صنعتي اندازه تولید شوی دی. د دغه شرکت د مشر په وینا په صنعتي پڼه کولو نمونې سره د دغه سیستم په اتوماتیک توګه د کور دننه ګلدان ته اوبه ورکولی شي. د دغه سیستم د کور د اوبو له پایپونو سره وصل کیږي او له دغه سیستم په استفادې سره په هرو 2 سیکنډو یا ثانیو کې یوه پڼه ترسره کوي چې د سفر کولو په وخت کې په کور کې ترې د بوټو د پڼه کولو لپاره استفاده کیدی شي. همداراز پڼه کول تر یوې میاشتې پورې تنظیم کیدی شي او له لیرې د مسیج په وسیله له پڼه کولو خبرېدلی شي. د دغه څېړاندې په وینا دغه محصول ته ورته نمونې شته خو ډیر اوچت کیفیت نه لري، ځکه چې په دغه ډول پڼه کولو کې د اوبو د لګېدا خطر نشته او د پایپ د ماتېدا او له دې امله د نورو خطرونو مخه نیسي، ځکه چې دغه سیستم په یوه سانسور سنبال دی چې که کومه پیښه وشي نو اوبه غوڅوي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران د رویان څیړنیز ځای او د همدان طبي علومو پوهنتون او دانشګاه آزاد اسلامي څیړندو په یوې څیړنې کې د انسان له دریم مولر د ویستل شوي پاپیلای آپټیکل د حجرو د بیلولو موضوع په ازمیخ ځای چاپیریال کې 1.5 ورځې وڅیړله. د دغه څیړنو نتیجې وښودله چې په بیله شویو حجرو کې د الکلین پاسپتاژ فعالیت او د کیلشیم رسو په منداره بڼه زیات شوی و. همداراز د بیانجین څیړنې په سیمنټو پلاست او د دغو حجرو بلیدل تایید کړه. د دغو څیړنو نتیجې په بایولوجیکل پروسیجر آنلاین نړیوالې خپرونې کې خپره شوې دي.
قدرمنو اوریدونکو، په یوه هنري بریا کې د علي افشانی په ډایرکټرۍ د رویایي کاغذي سینمایي فلم په خپل 3 څلوېښت نړیوال شتون کې د هنګري د تورې ټوپۍ فلم فستیوال د بهترین فلم جایزه وګټله. د دغه یوه میاشتنی فستیوال د درست نړۍ فلمونو ته بیله ده او موضوع او عمر ته له پامه پرته د تازه فلم جوړونکو د وړتیاو د اثارو د نندارې په هدف ترسره کیږي او په نوښت او خلاقت سره په ټولې نړۍ کې د فلم جوړونکو کار غټوي. د دغه فستیوال هدف د هغو اثارو خودل او ملاتړ دی چې د فلم جوړونکی حقیقي پوتنشل ښیي او نیت لري داسې فضا رامنځته کړي چې پکې نوښتونو د هغو ټولو معیارونو اندېښنه ونه لري چې هالیوډ رامنځته کړي دي. د همدې جایزې بهترین لنډ فلم، بهترین اوږد فلم، بهترین انیمیشن، بهترین مستند، بهترین تجربوي فلم، بهترین موزیک ویډیو، بهترین علمي تخیلي، فانتیزي، هار یا ترسناک، درام، کومیدی فلمونو او بهترین فلمبرداری، بهترین اصلی ترانه، د غږ بهترین طراحۍ، د ځانګړو جلوګانو بهترین سړی او بهترین میرمنی لوبغاړی ته وړاندې کوي. د روی کاغذي فلم سکرپټ جابر قاسم علي د علي اتشانی د ایډیا په اساس لیکلی چې او کامران تفتی، مینا وحید، زینب ملکی او امیر حسین رضازاده د دغه فلم اصلی لوبغاړی دي.
همداراز په یوه بلې بریا کې د ایران یو بل سینمایي فلم په نړیوالو نندارتونونو او فیسټیوالونو کې وځلیده. بی مادر سینما فلم د مرتضی فاطمی لوړنۍ جوړ فلم چې محمد رضا مصباح او علی اوجی برابر کړی دی، د بنگلور فلم فیسټیوال په 14 پړاو کې د سیاسي سیالۍ برخه بهترین فلم جایزه وګټله. د بنگلور د فلم نړیوال فیسټیوال چې د مارچ له 22 تر 30 نیټې پورې وشو، د فلم جایزه $80,000 وه. په بې مادر فلم کې مترا، حجاز، پژمان، جمشیدی، پردیسپور، عابدینی، علی اوجی، بیت عزیز، سارا محمدی او فاطمه مرزایی رول لوبولی دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، نوښتونو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.